پولیسو وجل دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرې شو د ځینو ورځپاڼو ادارې د احمد الله نورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروستو په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلی سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو لوجه یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وجلې شوي دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلی رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم پلویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې دا معاشره د یرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخته سزا ورکولو لوجې دي یو مثال جوړ کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ایبټ آباد پیښې وروستو دا واضح شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په کار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دي زر تر زره عدالت ته پیش کولو وروستو خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خپل خوښه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ییزو روایاتو په نوم د معاشرې لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جینۍ خوښه دې قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خنډ اچونکو ته دې سزا ورکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانې سیکرټر د کور نه 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د 2 کروڑ روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخیستل او د خزانې سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتار کړو. ورځپاڼه لیکي چې د خزانې سیکرټر آئینی ذمہواری د خزانې حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپل کرپشن شروع کړی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پرله پسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دې ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې سی این این ټلویزیون په ایبټ آباد کې د امبرین په نامه د یوې جینۍ د وژنې په اړه لیکي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د دې ظالمانه پیښې په تړاو په سلګونه کسان نیولي دي. پر امبرین تور دی چې د یو هلک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. بلخوا د امریکا غږ لیکي تیر کال له افغانستان څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې اروپا ته په کډه کېدو اړ شوي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره نیسا اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یو 45 کلنه جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروستو ډیره په بېدردۍ سره وچل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په ایبټ آباد کې پولیس وایي چې د دې بېرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولي دي. پولیس یاتوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروستو د غیرت په نامه وجل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړۍ اوموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 45 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل وو. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وجل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د څار یوې ادارې د اندازو حادثو تر مخه تیر کال د هواد څخه شاوخه 300 خبريالان د امنیتی اندېښنو له کبله اروپا ته پتللو مجبور شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسي لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي، په دې کې ځینې خبريالان د 1500 په ډلو کې د هیواد وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبريالانو کې د 30 نه تر 500 پورې ښځې هم شاملې دي او دغه خبريالان د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیې کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6 نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځانوژونکي حمله په هیواد کې خبريالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبرياله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښو وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره اس انتخاب پاتې نشو چې یا خو نوکری پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستان شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
د مشال ریډیو دا
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل راپور تر راغړوم چې په یو شپږ کسان سزا شوی دي. دا غی پاره دا راپور
جمهوری ریاست وای چې د تروریستي حمله د قربانیانو د کورنۍ لپاره لپسې غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملی شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د ارګ خبر پانه وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقوقو پر وړاندې کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسیدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوریت ریاست روسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دای هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملی شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حمله وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د حقوقي چارو کتونکي کبیر رنجبر بیا وایي د ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تضمین شوی. دا چې والي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډیر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوې کې هغه په ډیره خواشن افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې د لمړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو په خوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پروسه کې په پغمان کې د ډلیز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملی هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خبرداري ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملی شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکو اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اونیزي کلتوري ادبي خبرونه. هر اونۍ خبريال، لیکوال او شاعر باز محمد عابد دا خبرونه تاسو لپاره برابرای. راځي چې وورو د نن د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کندر سیند په نوم د دودیزی مشاعرې ریپورت ولرو، بیا به د سید شاه سعود سره د ټولنیزې رسنۍ په تناظر کې د هغه په فعالیتونو لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د ډاکټر نورالحبیب نثار په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. د افغانستان په پښتون میشتو ولایتونو کې دودیزی کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چینار او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعرې جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه ورته هم شاعران وربلل کیږي. دغه شان په کونړ کې د کونړ سیند په نوم د تیرو لسو کلونو راهیسې کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې تیره اونۍ ولایتي ادارې د دوه کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کونړ سیند مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د قیم الدین خیام او محمد مختار سیرت په غبرګو غږونو کې دا سروکی د الهامي غرونو لمنځد او د کونړ سیند له سندریز شوره سره یو ځای د کونړ سیند په نوم له مشاعرې څخه اورېدل کیږي، چرته چې د کونړ ولایتي ادارې په بلنه پر کونړ، لغمان او ننګرهار سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران وربللي ول، او له دوه کلن ځنډ وروسته یې د کونړ سیند دودیزه مشاعره ترسره کړه. د مشاعرې له پیلېدو تر مخه د کونړ والي وحیدالله کلیمزي په خپله پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، امن او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي.
زما غوښتنه او هیله او ارزو د ټولو شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورورژنې، د وینو تویدل انزور کا او د شعر په ژبه یې د ولس مخې ته کیږدي. که خدای کړی وي د موږ هغه ورونه او هغه افغانان چې په مخالفت کې قرار لري، په ورور وژنه او وطن ورانولو باندې یې لاس پورې کړی. د هغو دوستانو د اشعارو په پیغامو باندې ورور وژنې څخه لاس واخلي او راشي د صلح او ورورګلوۍ په فضا کې د نورو افغانانو سره په یوه ټغر کښېني.
لپکتیا څخه راغلی شاعر فرید احمد تسکین په خپل شعر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د باچا خان د شملې پت وساتي او د وخت د پیرنګي له چالونو ځانونه وساتي.
د محبت پور پخه خی چې خامه بشه، زما نامه هر چا ته نه اخله بدنامه بشه. د نفرتونو په دې خار کې تداوی ګران ده، زما نامه په تا کې وڅښن و آرامه بشه. د باچا خان جگ شملی پر تا ډیر ویاړ ما، له پیرنګیان سره مکی نه غلام بشه.
له خوست څخه راغلی شاعر نوراجان بهیر که یو لور ته د رومان په خوم کې د کونړ له سندریزه سینده له شوره ډکه متا راخلي، نو بل لور ته د خوست او سواد تصویر یو شان وړاندې کوي.
شونډو له کندو څڅېدل شا په یو تصویر کې چایستې ونه خپل حسن زکات په یو تصویر کې پاول وکړه نکم و نس زیاد په یو تصویر کې په خوست پسې مې ولیکه نسوار په یو تصویر کې.
کاتب شاه کاتب بیا په خپل شعر کې د اداري فساد نه تنگ راغلی او په یو نظم کې هغه څه د خلکو په وړاندې ایښي وو چې ټول ور سره لاس او ګریوان دي.
دلته دوسیې د خلکو ټولې په پیسو خلاصېږي، افغانۍ نه اخلي، د ډالرو په ګټو خلاصېږي. غریب طالب شي هغه غره ته په خطو خلاصېږي، مالدار خو ښه دی د وکیل په واسطو خلاصېږي. څومره چالاکه روزل شوي مداریان ګرځي، څومره چالاک روزل شوی مداریان گرځي د هر دفتر مخته دوه درې دلالان گرځي.
تنزیه شاعر رمضان سایم چې د کونړ د لرګو قاچاق زورولې چارواکو ته پیغور ورکوي چې که د ورځې له مخې مو پرې بندیز لګولې نو شپه د لرګو د غلا لپاره پرده پوخه ده.
د لرګو قاچاق به شپې د مخې بند شي که د ورځې په بندیز مونږه تیر باسي. تیرستل د بل د خپل ځان تیرستل دي خپل حیثیت دې له پښو نه لاندې باسي.
کونړ میشته لیکوال ملوک رغون وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې له دې مشاعرې څخه ځکه خوند واخیست چې د اوسنیو ستونزو انځورونه پکې په هنري بڼه وړاندې شوي وو.
زما خو شخصا ډېره ځکه خوښه شوه، خو یو نظم ډېر ښه برابر و، بل دا شعرونه هم پکې داسې وو چې هغه شعاري شعرونه او هغه لږې صفحي شعرونه او هغه چا خبره به بولالې پکې ډېرې کمې وي، نو ځکه خو ډېرې خلکو ته یې خوند ورکوو، ډېرې چکچکې خلکو کولی وو. موږ ټول عمره ژړلي دي او خفه شوي وو او ویرونه او ماتمونه دي، او دا ځل
د کونړ ولایتي ادارې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کونړ سیند مشاعره د نورو تیرو کلونو په څیر هر کال جوړوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه به ورته شاعران رابلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود د تیرو پنځیشتو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر دې دمه یې شپږ شعري مجموعې خپرې شوي او د لوستونکو پام یې ور اړولی دی. نوموړی چې ادبي غونډو ته د تګ وخت نه لري نو خپله اروایي تنده په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک پاڼه باندې سړوي او له دغې لارې یې په زرګونو مینوال موندلي دي. له ده سره مو د هغه په فیسبوکي فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم.
تیرو څو کلونو راهیسې چې زه تا تعقیبوم نو په فیسبوک کې ډېر فعال یې، یعنی چې شعر ولیکي له مخې سره فیسبوک ته اچي او بیا داسې په سلګونو مینوال دي چې ته ورسره مخامخ کېږي. که دا راته ووایي چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره فیسبوک څومره مثبت اغېز شیندلی دی؟
فیسبوک یو ډېر ښه ځای دی چې سړی پکې د خپل فکر هم فکران موندلی شي، خپل زاړه ملګری پکې لیدلی شي. یو شاعر خپل یو کتاب چاپ کی خو 1500 یا 1000 دانې کتاب چاپ کوي، هر یو کتاب صرف یو کس لستلی شي، دغه سی یعنی 1500 یا 1000 کسانه کتاب ولولي. که په دې کې څوک خور کې نو دا په لکونو خلک هغه شعر لستلی شي، بل ټول کتاب هم د یو کس او صرف یو شعر هم د یو کس دا هم بیا فرق لري. ټول کتاب لستل ډیر وخت نیسی د خلکو، تش یو شعر د سو دقیقو خبرې هر یو کس یو لولي او خوند ترې نه واخلي. دغه سی
نو ستاسو شعرونه چې ستاسو مینوالو لوستي د هغوی عکس العمل څنګه وي؟
زما شعرونه تر ډیرو خلکو ور رسیدل د فیسبوک په لاره، ډیرو خلکو وپیژندل، ډیرو خلکو ولوستل. عکس العمل یې زتنه زړه کې هغه سنې مطمئن، یعنی ځینې خلک بیا تعریف ډیر کوي، د شعر ستاینه ډیر کوي، هغه څه کمې نیمګړتیاوې کم یو څه چې لري که کوم نږدې ملګری درته وویل وی وایي که نه، نور خلک شاید چې په ډېر دې ډارېږي چې دی به خفه شي، خو داسې هغه چې کوم زما زړه غواړي چې په دې د خلک نکتو کې راته د لاره سمه کړي، چې کوم څه پکې کم وي هغه دې راته سم کړي. دغه عمل ډېر کم دی پکې، کش چې دا لږ ډېر وی، کش چې خلک ډاډه وی، یو بل باندې باور لرلی او خفه ډاګی ورته، دغه ستونزې دغه کمې دغه نیمګړتیاوې دغه خامیانې دغه ورته په ګوته کولې، نو ډېره فایده به لرله.
اوس چې ته د فیسبوک تعقیبیې تقریبا د ادبي جرګو ځای نیولی دی، دغه فیسبوک څومره مثبت ګڼې د دې پښتو شعر او نثر د پرمختګ لپاره؟
مثبت رول یې ډېر زیات دی. د جرګو ځای نیولی دی، د غونډو ځای نیولی دی، تر ډېرو خلکو پورې هغه شعر رسي، په لوستلې بڼه هم ور رسي، په غږ کې هم پورته کولی شي، ویډیوګان هم ورسره په مختلفو سافټویرو کې اضافه کولای شي. دغه ښه خبره ده، خو هغه مخامخ یو چاته شعر ویل د هغه په سترګو کې د دې شعر ارزښت لوستل دا بیا په دیوال نه ممکنه ده. لکه مشاعره کې بچ ما شعر لوستو، کاروان صاحب به شعر لوستو، بل ملګری به شعر لوستو، تاسو بچ شعر لوستو، باز صاحب نو د خلکو په سترګو کې بم ولوستل چې د دې شعر هغه ډومبه نقد به ما غلط ولوستل. دغه د سترګو لوستل په فیسبوک کې ممکن نه دی، هغه کې د دې یعنی څوک دغه نشي خبرېدلی.
سود صاحب ستاسي شعرونه خو بے شکه چې ډیر مینوال لري او لولي او درته پی تبصرې هم درته پی لیکي، تاسو چې د نورو شاعرانو شعرونه لولي طبي خبره د ډیر کمزوري شعرونه مخلق فیسبوک ته ورکي او ستا مینوال وي او ستا ملګری جوړ شوی وي په فیسبوک کې او داغه شعر کمزوري وي، تاسو ورته مشوره ورکوي؟
دا بیا هغه کس پورې اړه لري که هغه ذهنن دې ته تیار وي چې زما مشوره ومني یا وویری. که هغه شعر کې کوم دغه وي داسې کمزوري وي نو اکثر یې زه ورته په میسج کې ولیکم، په دغه ورته نه په دیوال ورته نه وایم، کم وایم، کله کله په دیوال هم وایم.
د مشال راډیو اوریدونکي به دا تمه هم لري چې سید شاه سعود به مبته شعر وایي، نو که په دغه شپو ورځو کې دې تازه شعر لیکلی وي او د مشال راډیو اوریدونکو سره شریک کې خوشاله به شو.
د غزل سو شعرونه به خپلو مینوالو ته وړاندې کوم. پروت دی له سهاره ستړی شوی دی، سیوری د چیناره ستړی شوی دی، سترګو د نظر لمنه پریښې ده، حسن په هنداره ستړی شوی دی، عقل د پنځو حواسو لوبه ده،
عقل د پنځو حواسو لوبه ده،
عقل د پنځو حواسو لوبه ده، علم په دې لار ستړی شوی دی، دلته څوک مدد ورسره نه کوي، دلته څوک مدد ورسره نه کوي، ژوند له خپل کار ستړی شوی دی، او بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا زما لپاره ستړی شوی دی، بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا زما لپاره ستړی شوی دی، بس کړه نور هزار د سعود ماخله، بس کړه نور هزار د سعود ماخله، بس کړه انتظار ستړی شوی دی. مننه ډیره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ډاکټر نور اللبیب نثار په غږ کې د هغې یوه غزله چې د یوې مشاعرې نه رابېله شوي او پریمانه دادی پرې اخیستی دی.
سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، جانانه مال خدای غاړه او روانې اوبه، د چا د مست په غزل په شان زړه ته لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د چا د مست غزل په شان زړه ته لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشه تصویر اوبه وړی دی، د خپل تصویر په تماشه تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشه تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، او چې په غزل کې دی راځي مناسبت بلري، چې په غزل کې دی راځي مناسبت بلري، د ترهېدلې ښکلا ژباړه او روانې اوبه، او د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدایه یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه، د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدایه یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه، څه عجیبه شان یو خوب دی همیشه ای وینم، ته عجیبه شان یو خوب ده همیشه ای وینم، نثار ته او هغه دواړه او روانې اوبه.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاسو چې درګورم ستا میں دد وہ اس کر گزر بخلے شے